کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. جمهور ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب احمدزی او د ملي امنیت شورا د کارکونکي مریم وردګ هغه اداوی چې ګواکې په جمهور ریاست کې شزي له جنسي زورونو سره مخ دي بیا اساسه او دروغ بوللی. لوی سرمالی به دا اداوی وڅېړي. د جمهور رئیس ویان هارون چخنصوري وایي چې دا موضوع خورا جدي ده او یو حقوقي ډله د موضوع څېړنې لپاره توقف توظیف کړی ده. ښاغلی چخنصوري خبریالانو ته وویل لوی سرمالی به له دواړو خواوو اسناد او شواهد وغواړي.
موږ غوښتنه د لوی سرنوالي صدا ده که مریم وردګ ده که حبیب احمدزی ده او که بل هر څوکي چې ادعا لري او هغه خپل ادعا باید راسي په لوی سرنوالي کې ثبوت کړي او هغه ثبوت راوړي علني د خلکو عراق او رسنیو په لاسرسي ورته ولري چې و خلکو سره شریک سي. په دې کې هیڅوک استثنا نه دی، هغه ادعا څیرل کیږي.
د شمالي وزیرستان د تخیل په خړ کمر کې لامنتی پوستې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او ځایي خلکو احتجاج پر مهال د ډزو په پیښه کې د مړو شمیر 50 کسانو ته رسیدل دی او شاوخوا 45 ژوبل دي. د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ د امریکا غږ ته وویل چې شمالي وزیرستان کې د یوې سیمې په خړ کمر امنیتي پوسته کې پوځیانو د پی ټی ایم په فعالینو مخامخ ډزې کړې دي چې غوښتل یې سیمې کې په دغه یو پرلت او احتجاج ته ځان ورسوي. هغه داسې وویل
دا موږ څنګه ورسېدلو، دغه واقعې ته څنګه راورسېدلو احتجاج ته، هغې فوجانو مونږ ورته خودونه نه خو بهرحال مونږ چې کله ور ورسېدلو چیک پوسټ باندې کوم خودونه هغه یخې مونږ هغې ور واوړېدو. کراوډ ته مونږ ور ورسېدلو، شاته نه آرمي والا فایرنګ شروع کړو او چې فایرنګ یې شروع کړو بالکل لگا پہلا هوائی فایرنګ کولو خلک بیا بالکل بخیس شیٹ فایرنګ شروع کړو.
د پاکستان پوز اماړي کو دفتر آی اس پی آر پرون په یو بیان کې تور پوری کړی چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استاذ محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر خړ کمر ممنتي پوستې برید کړې دي چې له کبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوې چې پکې 15 تنه سرتیري ژوبل سوي دي. پوز ویل دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر په ګډون 8 تنه نیولې دي. آی اس پی آر دا تورم پوری کړی چې داوړ او علي وزیر د مشکوکو تراګرو د یو ملګري خوشکولو په مخه په پوز فشار او چور غوښتل. د پښتون تحفظ تحریک مشر منظور پښتین د پیښې نه وروسته په فیسبوک یو ژوندۍ وینا وکړه او هغه په خپلو خبرو کې د پوز تورونه وخندل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما د طالبانو په توقیف خانو کې له بندیانو سره د ناسم چلند د رپورټونو په اړه غټ اندېښنه ښودلې ده. یونما د طالبانو په توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو، اجباري کارونو او حتی د بندیانو د وژل کېدو خبر ورکړ دی او په دې اکله غټ خپګان څرګند کړی دی. د یونما راپور وایي چې زندانیان په بدو شرایطو کې ساتل سوي او اجباري کارونو ته اړ ایستل سوي دي. طالبانو د یونما راپورټ یو اړخیز بللې او رد کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محیب به راتلونکي سه شنبې پاکستان ته سفر وکړي او د پاکستاني چارواکو سره به د سولې په پروسې د تروریزم سره په مبارزې او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د ایران د بارنو چار وزیر جواد شریف د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې د خپل هیواد دفاع کړي. شغل ظریف دا څرګندونې پرون په بغداد کې کړي دي او د اروپایي هیوادونو نه وغوښتل چې د اټومي موافقې د برحال ساتلو لپاره دي لا نور اقدامات وکړي. د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان د تیرو په دوو ټانکرونو د بریدونو نه وروسته د ایران او امریکا ترمنځ جنجال زیات شوی دی. امریکا ویل دي چې په دې ټانکرونو کې برید ایران کړی دی خو ایران دا تورونه نه مني. د جنوبي امریکا لوی وچې هیواد پیرو په لرې پرتې سیمه کې چې امازون ځنګل ورته وایي زوروره زلزله راغلې ده. کورونه یې ړنګ کړي دي او برېښنا مزې کته کړي دي. چارواکو ویل دي چې تر اوسه د دې زلزلې له امله یو تن د وژل کېدو او د شپږ تنو د زخمي کېدو راپورټونه ورکړل سوي دي. په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویل دي چې دوی داسې راپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ګواتیمالا د بشري حقوقو مدافعین، اقلیتي ډلې او اصلي ځایي خلک د دولت او د غیر دولتي کسانو لخوا په نشه کېږي. د خبر تفصیل به په راپورټونو کې واوري. او په عراق کې محکمه د داعش درې فرانسوي غړو ته د اعدام سزا ورکړې ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ واشنگتن استودیو څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای.
السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل. زه نظرانه یوسف سیدته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان د پوز د مشر په بلنه پاکستان ته ځي. د یادونې وړ ده چې هم دا روانه میاشت په جمهور رئیس غنی هم پاکستان ته لاړ شي. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې دغه شورا سلاکار حمدالله محب د پاکستان د پوز د لوی رئیس جنرال قمر باجوه په بلنه په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس وایند هارون چې خزنسوري هم وایي کېدی شي یو افغان پلاوی چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم به پکې برخه ولري اسلام آباد ته لاړ شي.
د افغانستان یو پلاوی کېدای شي چې پاکستان ته سفر ولري. په دې سفر کې کېدای شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محب صاحب ګډون وکړي. اول ته کچیر د سفر نهایي سي بیا به جزئیات ان شاء الله د خلکو سره شریک سي.
همداشان خاغلی چې خنسوري ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم د کوچنی اختر وروسته پاکستان ته لاړ شي.
د ولسمشر سفر پاکستان ته ولسمشر د پاکستان صدر اعظم هغه رسمي دعوتنامه منلې ده. د دواړو خواو ډیپلوماټیک مرجع پر یو معینه تاریخ باندې کار کوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ یو هغه عملی سي او کېدای سي چې دا سفر روسه تر اختر د ولسمشر د پاکستان ته او تاریخ تر اوسه دقیق نه ده پر هغه باندې کار کوي.
پاکستاني رسنۍ ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د بل میلادي میاشتې جون په دریمه اونۍ کې اسلام آباد ته سفر لاړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پداسیال کی پاکستان ته په سفر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چندانې خینې دي. افغان چارواکي تل د پاکستان پر پاوز باندې د طالبو سوال څخه د ملاتړ تورونه لګي چې پاکستان دا تورونه یوازې ایداوي ګڼي. د دواړو هیوادو چارواکي د چین په منځګړیتوب د بهرنی چارو د وزیرانو د دریاړخي غونډو سربیره د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پروګرام په غونډه کې هم یو بل سره لیدل کاته کوي. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی سروسه پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. د سیاسي چارو مشر کارپوهان اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نږدې سفر او د کوچنی اختر وروسته دغه هیواد ته د جمهور رئیس غنی سفر ته چندان هیله مند نه ښکاري او وایي چې پخوا هم دواړو هیوادو چارواکو یو بل هیوادونو ته دغه سې ډېر سفرونه کړي خو کومه پایله نه لرله. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دې دا نه ګڼي چې افغان چارواکي به پاکستان ته د اړیکو د جوړولو لپاره ځي، بلکې د په خبره هغوی اړتیا لري چې پاکستاني چارواکو ته یو لړ مسلو په سر د افغانستان د دلیز د سرګندولو او پر دغه هیواد د فشار زر او سود لپاره هم دغه سي سفرونه وکړي.
او بل نړیوال ته پیدا وکړي چې هغه څورتي د تړون چې افغان دولت نړیوال سره دی یو د لا تطبیق لپاره افغان دولت نړیوال ته پیښې ما دروازې د سولې په وړاندې خلاصې کړي. ما دروازې د خو اړیکو ساتلو لپاره د هیوادونو یا د ګاونډي هیوادونو لپاره د یو سره خو اړیکو ساتلو لپاره خلاصې. اما دا چې نور هیوادونه د بخت کې مرسته نه کوي نو دا یو ډول اسنادونو جماوري هم ده.
خاغلی آزاد وایي تر کومه چې دی لاساری پاکستان پاره د افغانستان د لیست نه دی بدل شوی او افغان حکومت د غنیشي تر اوسه هم دغه هیواد افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې هیڅ کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې په دې روان کال کې و خزي وجلې شوې دي. لیمینیازي رپورت شلګله.
په کابل کې د پخواني خبريال مینی منګل وجل کېدل. په سمنګان کې پر یوې قابلیت ډلیز جنسي تیری او لشپګم پورت څخه د یوې خزره غورځول او وجل کېدل لا هم په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شدید تاوتریخوالي ښکارندوی کوي. د خزو چارو وزارت وایي چې پر روان مریض کال کې د خزو پر وړاندې 15 قضیه ثبت شوې چې و قضیه د قتل دي. دغه وزارت تخنیکی او مسلکی مرستیال سپوږمې وردګوي چې په دغه 15 قضیو کې و د قتل، دوه د صحرای محکمه، یو د اجباري نکاح، دوه د خرسلاو، یو د ډلیز جنسي تیری او دوه د مخالفینو په بند کې قضیه دي.
یو مخ یادف د دغه کانفرنس هم دغه ده چې موږ په تشویش کې شو چې هاد قضیه، البته دا هاد قضیه دي چې قتل دی، تجاوز دی او خرسلاو دی د خزه، د دوه لپاره مو کانفرنس جوړ کا. یعنی نسبت او نیویام کال ته په لومړی میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی کوي.
بل خو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د من سرنوالي وایي چې له خزو سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې د دوی له خوا څېړل کیږي او همدارنګه د تیرې یوې میاشتې قضیو ته هم رسیدنه کیږي. د دغه سرنوالي مرستیالې سینا شنا منصور په دې اړه وویل.
خزو خوشنند شاوخوا دا
ویل نیکه مرغه د افغانستان لوی سرنوالی د ښځو په اړه مخصوصا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولو پیښو ته رسیدنه کړې ده او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو دوسیې محکمې ته لیږلې دي. د افغانستان لویه سرنوالی وایي چې تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیې ثبت شوې دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریال مینې منګل د وژلو په تور یې دوه تنه نیولي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیم یکشنبې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد کسان چې د تېښتې په حالت کې وه د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه چې ونیول شول. نوموړي ویلي چې نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې پر جرم اعتراف کړی دی. د ده په وینا چې د مینې منګل کورنۍ پر یادو دوو کسانو د نوموړي د وژلو په اړه مستقیمه ادعا لرله. مینه منګل روانه میاشت د کابل ښار په اتمه امنیتي حوزه کې تورو شوه. تر یادې پیښو وروسته د نوموړې کورنۍ وویل چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل شوې ده. مینې منګل په کابل کې له بېلابېلو تلویزیونونو سره د ویاندې په توګه کار کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملي امنیت مشاور د هغه جدي ګواښ په باره کې اختلافات لري چې اوس شمالي کوریا مخامخ کړی دی. د امریکا غږ خبریال سټیف فرمن رپورټ رالیږلې. زامن مومند در اوروي.
ټرمپ پرون د شنبې په ورځ د ټوکیو نه جان بولټن ته په ټویټ کې ځواب ورکړ چې 13 ورځې دلته خبریالانو ته ویلي وو په دې کې شک نشته ده چې د شمالي کوریا د تازه وخت د لانډ واټن د بالستیک توغندۍ وو ازمایښت د ملګرو ملتونو له پریکړو نه سرغړونه ده. د بولټن تبصره د امریکا د یو مامور لومړۍ تبصره وه چې وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ او ازمایښتونه د ملګرو ملتونو له پریکړو نه سرغړونه ده. ټرمپ په خپل ټویټ کې وویل شمالي کوریا په ځینو وړو وسلو ازمایښت وکړ زما او نور خلک یې نارامه کړل مګر زه یې نه کړم. د شمالی کوریا په باره کې د ټرمپ ټیوټ د مخشوشوالی او ویرې سبب شوی دی. نه یوازې په حکومت کې دننه مګر په سیمه کې د امریکا په متحدینو کې هم او د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه چارواکو چې د جمهور رئیس سره په سفر کې ملګری دي دا خبره مني. ځینې څارونکي وایي په حقیقت کې د توغندیو ازمایښت د اندېښنې خبره ده. دا پوره څرګنده ده چې د توغندیو ازمایښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو نه سرغړونه ده چې دا د هر واټن وي. حقیقت دا ده چې امریکایي قوا او په جنوبی کوریا او جاپان کې ملکیان لا د پخوانه د شمالي کوریا د توغندۍ واټن کې راځي او ځکه نو د واشنگتن یو امنیتي مشاور او د جاپان د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مامور کیوین مهر امریکا غږ ته وویلې د لنډ یا منځني واټن توغندۍ په منلو سره امریکا د خطر سره مخامخ کوي، نه دا چې د خپلو متحدینو جاپان او جنوبی کوریا د جمهوریت نمونه یاد. دغه واقعیتونه هغه وخت نارامه کوونکي دي که هدف دا وي چې وښایي د دیکتاتور کیم جونګ اون سره شخصي روابط به د شمالي کوریا دوامدار اتومي او توغندۍ و پروګرامونو نه لاس واخلي. د امریکا جمهور رئیس نه باور څرګند کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به خپل هغه وعده پر ځای کړي چې د ما سره د غیر اتومي کېدو په باره کې کړی و. ټرمپ په ټویټ کې دا هم ویلې د تبسم کله چې کیم د امریکا د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جوی بایدن د کم ذکاوت شخصیت کړ. د جمهور رئیس په لومړي ټویټ کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید د نوم صحیح نه و لیکل شوی او وروسته بیا اصلاح شو او دا کیم نه و چې د بایدن په باره کې بې اهمیته تبصره یې کړې وه او د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس دا تبصره کړې وه چې لیکونکی معلوم نه و امریکایي سیاستمدار ته پکې د ټیټ ذکاوت کس خطاب شوی و. او ټرمپ په دې تبصرې سره خپل ټویټ پای ته ورسوه چې وایي کیم کوشش کاوه ما ته اشاره ورسوي چې په پیونګ یانګ کې مشر دې ته ترجیح ورکوي د مخالف ګوند جمهوري ریاست د مقام لپاره رولودبه کاندید په ځای د امریکا د اوسني جمهور رئیس سره خبرې وکړي. ټرمپ او کیم په سنگاپور او هانوی کې دوه عالي غونډې کړې وې. هیڅ یې نتیجه نه ورکړې که څه هم چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړی و. د دوی ترمنځ ډیپلوماتیک روابط نه وو او مشرانو یې پخوا هیڅکله غونډه نه وه کړې. بولټن چې دیارلس میاشتې پخوا یې د جمهور رئیس د ملي امنیت د مشاور په حیث د پوځ د متقاعد جنرال میک ماسټر ځای ونیو، سخګیره دی او د پیونګ یانګ په نیت بدګمانه دی. شمالي کوریا د بین المللي موافقونو د سرغړونو اوږده سابقه لري او د اتومي وسلو او د بالستیک توغندیو د پروګرامونو په خلاف د ملګرو ملتونو له بندیزونو نه پرله پسې سرغړونې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
عراق په داسې حال کې د جګړې خبرداري ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ماغه ملک ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هر ډول پوځي او اقتصادي تیری په خلاف په خپل ځان دفاع کوي. په موکړي دی رپورت
د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم چې د یکشنبه په ورځ په بغداد کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې، وویل چې د هغه هیواد پر خلاف د امریکا اقتصادي معاصره بې ګټې ده او زیات یعنی د ایران خلکو ته رسیږي.
نحن نقول وبشكل واضح وصريح اننا ضد
په ډاګه وایو چې موږ د امریکا د هر ډول یو رخیص اقداماتو پر خلاف یو. موږ د هغو اوامرو پر خلاف یو چې زموږ ګاونډي ایران ته کیږي. موږ د ایران د دریز ملاتړ کوو او که د خدای خوښه وه نو موږ به وکولی شو چې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوبو.
په دغه کنفرانس کې د هغه ایرانی سیال جواد ظریف وویل
ما همزمان با هر گونه تلاشی برای
موږ به د ایران د خلکو پر خلاف د جګړې که هغه پوځي وي او یا اقتصادي جګړه د هر ډول هڅو په وړاندې په قوت او استقامت سره مقابله وکړو.
ظریف وویل چې هیواد د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د متوازنو روابطو جوړول غواړي او له دغو هیوادونو سره د نه تیری کولو په اړه یې د یو تړون پیشنهاد کړی دی.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی
برای د سیمې له هیوادونو سره د خبرو او همکارۍ لپاره سو پیشنهادونه وړاندې کړي دي او د دغو پیشنهادونو یوی له ګاونډیو هیوادونو سره د نه تیری د یو تړون لاسره کول دي چې لا هم د میز په سر پروت دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر داسې مهال عراق ته سفر کوي چې د ایران او امریکا ترمنځ وروسته تر هغه کړکیچونه زیات شوي دي چې په روانه میاشت کې د خلیج په سیمه کې د تیلو په ټانکرونو برید وشو چې واشنگټن یې ګرمتیا په ایران واچوله. تهران ویلی دي چې له دغې حملې سره هیڅ تړاو نه لري، خو امریکا خلیج ته د جنگي الوتکو یوه بیړۍ او 1500 سرتیری لیکلی دي چې په دغه حساسه سیمه کې یې د جګړې د خطرونو په اړه اندېښنې پارولې دي. خو امنیتي کارپوهان او شنونکي خبرداری ورکوي چې یو کوچنی پیښه په سیمه کې یو نوی تاوتریخوالی پارولی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ترکیه کې په زرګونو بندیانو پرون د یکشنبې په ورځ د لوږې احتساب ختم کړی دی. په موخړی دی رپورت زامن مومندی د تاتر اوروي
د وجلان مدافع وکیلانو پروند شنبه په ورځ د خپل موایکل بیانیه ولستله د مظاهرو او پایته درسول غوښتنه کوي. د عبد الله وجلان مدافع وکیل نوروز یوسل د عبد الله وجلان پیغام لولي
Açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere. İki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla
belirtin. Bu bayanı pranak etizma do müdafi vekilan beyi وکړي. زه توقع لرم احتجاجونه به په خاصه توګه زما ملګرو د لوږې احتساب کړی او تر مرګ پورې روژه نیولې ده پای ته ورسوي. زه غواړم په دې پوه شي چې زما په ارتباط ستاسې نیت درک شوی دی او زه تاسې ټولو ته خپل ژور احساسات وړاندې کوم، مننه کوم. و جلان د مظاهرو پای ته د رسولو غوښتنه کوي او د مدافع وکیلانو د سفرونو پیل کېدل په استنبول کې د انتخاباتو نه د مخه وشلو. څارونکي نو وایي د و جلان سره د حکومت د ناکامه شوو خبرو نه څلور کاله وروسته دغه اقدامات به د سولې د نوو خبرو لپاره یو بد خبر وي. د یو اټکل له مخې د درستې ترکیې په زندانونو کې له 2000 تر 3000 پورې بندیانو په دغو مظاهرو کې ګډون کړی و. ترکیې په روانه میاشت کې د کردستان د کارګرو ګوند یا بندیانو په دغو مظاهرو کې ګډون کړی و. ترکی په روانه میاشت کې د کوردستان غیر قانوني کارګر ګوند یا پی کی کی او یو کلن بندي مشر ته اجازه ورکړه چې د اتو کال وقفې نه وروسته د خپل مدافع وکیلانو سره غونډه وکړي. ترکی، اروپایی اتحاد او امریکا پی کی کی د یوې ترستی ډلې په حیث پیژندلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې یو رپورټ وایي چې په ګواتمالا کې د بشر د حقوقو مدافعین، اقلیتونه او بومیان یا د سیمې اصلي پخواني اوسیدونکي د سختو خطرونو او تهدیدونو سره مخامخ شوي دي. پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورټ ته زموږ همکارې در اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې په دغه رپورټ کې ویل شوی چې هلته په ګواتیمالا کې د بشر د حقوقو په مدافعینو په تیرو دوو کلونو کې د 340 ځلې حملې شوې دي چې 9 تنه پکې وژل شوي هم دي. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې په ګواتیمالا کې د بشر د حقوقو په مدافعینو فزیکي حملې کیږي، د سختو تهدیدونو سره مخامخ شوي او هم څارل کیږي او کوشش کیږي چې بدنامي هم کړي، او په دې ورسره د جنسیت په اساس هم د سخت تشدد سره مخامخ شوي. په دغه راپور کې د ګواتیمالا په حکومت د دې الزام لګیدلی چې د هغو کسانو په ضد د جنایت نه کار نه اخلي چې دغه جنایتونه کړي، او هم هغه کسان نه محافظه کوي چې د بشر د حقوقونو دفاع کوي، د خلکو د ځمکونو او طبیعي منابعونو هم دفاع کوي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې هغه خزینه مدافعینی چې د بومیانو د حقوقو نه دفاع کوي یا ژورنالیستان دي، د سخت بد سلوک د خطر سره مخامخ دي. د جون د میاشتې په نیمایي کې په ګواتیمالا کې د کانګرس او د جمهوري ریاست د مقام انتخابات کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې ونطاقه مارتا هرتادو وایي چې دوی سره داسې اسناد هم شته دي چې هغه کسان چې د بومیانو د بشر د حقوقو دفاع کوي او غواړي په سیاست کې شامل شي، په هغوی حملې کیږي. هغه وایي د 2019 کال د جنوري د میاشتې راهیسې درې سیاسي کاندیدان او دوه تنه نور چې غوښتلې ځانونه کاندید کړي وژل شوي دي، مګر هغه کسان چې دغه جنایتونه یې کړي دي د اړیکو له کبله د مسؤلیت سره مخامخ دي، او په دې برسیره د لوړې محکمې د قاضیانو په شمول مستقل قاضیان سارنوالان د دغو جنایتکارانو له لوري د حملو او تهدیدونو سره مخامخ دي، او په دې برسیره هغوی ته د انتقام د اخیستلو او د بدنامولو ګواښونه هم کیږي. په دغه راپورټ کې ویل شوي دي چې د دغه انتخاباتو په باب چې په هغې کې دغه جنایتکاران هم شامل دي شکونه پیدا کیږي. دغه راپورټ وایي چې هلته په ګواتیمالا کې خلک داسې ګمان کوي تر څو پورې چې د دوی په ملک کې اداري فساد ختم شوی نه وي او امنیتي قواوې قوي شوي نه وي، تر هغې پورې به د بشر د حقوقونه دغه سرغړونې همداسې دوام ولري. په دغه راپورټ کې د ګواتیمالا حکومت ته د دې سپارښتنه شوې ده چې دغو جنایتکارانو په ضد جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د بشر د حقوقو حفاظت وشي، او هم هغه کسان چې دغه جنایتونه کوي باید ترینه تحقیقات وشي او هم دا د تعقیب لاندې راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کونړ ولایت د شیخ پاچا صاحب د جامع جماعت خطیب شاولی الله ویلی دی چې د روجی د میاشتې لورسته ولسو ورزو نه د بخنی او خپل اخلاق او اعمالو د اصلاح کولو لپاره ګټه پورته کول دیونیک مسلمان دینی واجب ده. مولوی شاولی الله د خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړی، تاسو در اورو.
مولوی صاحب شاولی الله، د روجی د میاشتې دغه ورسته عشره شروع شوه ده، او تاسو کې څه رڼا د دې ورځو په اهمیت باندې واچوي؟
میاشت د رمضان خو یو بهترین میاشت ده په ټولو میاشتو کې چې الله رب العزت په دې کال کې پیدا کړي، د عبادت لپاره هم او ضروري میاشت ده. اولنۍ لسر دی او بیا په لسر دی او بل اخره چې اخره نه عشره ده
bale
دا الله په وړاندې دی زیات بهترین اجر او ثواب لري او داغي او ازاني خصوصیات چې د اسلام له نظر دی هغه دا چې په میاشت رمضان کې وا جناب نبی کریم علیه السلام په اخرنۍ شپه کې لسو کې یو خدای هغه د ډیر مهم اعمال او د نیکو عملونو اعتکاف په میاشت رمضان کې چې په اخرنۍ لسو شپه کې هغه معتکف کېده صحابه کرام او د دین نور مشرانو دا کار ډیر په اهمیت سره کله دا یو بهترین عبادت دی یو بهترین شپه روانه ده چې هغې ته ليلة القدر وایي چې الله سبحانه وتعالی د هغې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ګڼلې دی فرمایلي دي چې خیر من الف شهر چې څومره تقریبا حساب کړی شوی دی تقریبا چې د عمر په حساب باندې درې اتیا نیم کاله شاوخوا د عبادت برابر راوځي یوه شپه کې دونه بهترینه ده نو دا یو معزز او د اکرام نه ډکه شپې دی او خامخا دغه شپه په دې لسو شپو کې را روانه ده چې دا کومه د میاشت رمضان اخیرنۍ لس شپې دي دوهم د میاشت رمضان د اخیرنۍ شپې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام خپل لنګ فرتوګ یعنی دا ډېر کلک تر په دې معنا سره چې ځان د پهلوان او تکلکاو عبادت د الله ته چې دا یو مهم او ضروري عبادت دی په دې وختونو کې څنګه چې سیامي رمضان د میاشت رمضان روزنې ولې نو دا غي د مکملات او دا غي د فروالې لپاره قیام رمضان د میاشت رمضان کې چې عبارت ده د صلات او تراویح نه او د کې تلاوت قران کریم په قصص سره کول ذکر اذکار کول دا د بهترین عبادتونه دي چې په میاشت رمضان کې یو مؤمن مسلمان ته الله نصیب کړي او صحت او الله ورکړي
فرضي عبادت او نفلي عبادت د یو مسلمان په اخلاق باندې په کردار باندې څومره اثر غورځي
دا خو د اسلام د نظر میاشت رمضان چې څوک روژه نیسي د نفس د ارتباط او د هغې د مضبوطوالي او د هغې د تثبت لپاره مهم د اسلام د ارکانو رکن په دې معنا سره چې ډېر نهایت زیات په دې کې د نفس او د اخلاقو دا ډېر ښه برابرېږي او مسلمان د ولې او وطن سره اشنا کېږي او اخلاق چې کوم رمضان کې برابرېږي دا په نورو میاشتو کې داسې نه برابرېږي وجه دا ده چې هر مؤمن مسلمان په وجود کې دین طرف ته
باوجود دې چې جماعتونه د خلکو نه اډه کې څومره چې دینی معزین او علما په دې زمانه کې د پتیرو زمانو کې نه وو خو بیا هم چې ګورو د مسلمانانو اخلاق نه سمېږي بنیادی وجه څه ده ولې د روژې د برکت نه مسلمانان محروم دي په دې زمانه کې
اسلام دغه ژبې ته راټول شوی دی چې فقط په ژبه باندې سړی مسلمان دی امنا کریمه وایي حقیقت د ایمان او د اسلام د هغې په زړه کې نشته د دې وجې نه د د اسلام او د دوی د ایمان او د دې د روژې ضعف دا ده چې هغه څه تحولات د دوی په ژوند کې په اسلامي طریقه باندې نه راځي لکه په څنګه چې پخوانو علما او دیندار اوسه دغه تحولات د هغې په ژوند کې راتلل د ایمان او د یقین د کمزوروالي په خاطر باندې زمونږ د اسلامي روحیه دونه کمزورې ده دې حتی رسېدلې ده چې په موږ او تاسو کې چې کوم له روژې نیسو تغییر دغه حالات نه راځي لکه پخوانو سلف او علما او دیندار خلکو کې چې به کوم راتلل
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
په کندوز کې د متحدینو د شمیر زیاتوالی په یو ټولنیزه ستونزه بدل شوی په لارو کې په ډلیز شکل د خلکو پیسې اخلي او کورونو ته د غلا لپاره اوړي ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لیږلی
په کندوز کې موجود معتادین وایي چې پولیس نه غواړي د مخدره موادو خرڅلاو ختم شي خو عام خلک بیا وایي چې پولیس ورسره شریک دی او هر هفته د نشه یي موادو له پلورونکو پیسې اخلي په کندوز کې د معتادینو د شمیر زیاتوالی اوس په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوی دی د ماخام په تیاره کې په ډلیز ډول له پلو تلونکو خلکو د چاقو او وسلې په زور پیسې اخلي پر کورونو وراوړي او غلاګانې کوي د قندوز د خار یو تن اوسیدونکو عبدالجلیل وای
په دریا به خیزیات شوه او کسی کې در راتیر میشه دا 15 نفر بالا شون میشه پیسې شان او حتی موبایل شان کې در پیش شان است از پیش شان میگیره
پودریان زیات شي وی دي څوک چې پلار تیریږي لس 15 لستانه پر راټولېږي پیسې موبایل او نور قیمتي اجناس تر اخلي دولت باید د غستونزو مخاوني سي د قندوز خاریان ادعا کوي چې دغه خار په یو مشخصه کوڅه کې هر ډول نشه یي مواد هیروئین الکولي مشروبات او د ټابلیټ کا په نامه یو ډول نشه یي ګولې پلورل کیږي جمال ناصر د قندوز یو بل اوسیدونکو دی هغه وایي چې پولیس زکه په پرچون ډول د هیروئین او نورو نشه یي موادو پر خرڅلاو څنوي چې ل پلورونکو څخه پیسې اخلي پودر پلورن کی شراب پروشان او ټابلیټ ګولې خرڅون کی آزادانه هرڅ خرڅوي د پولیسو حوزه هم شته خو دوی ورسره هم نظر او شریک دي هر پنځشنبه تر پیسې ټولوي
قدرمن اوریدونکو تاسو د دې وخت زموږ خبرونه واوریده موساس نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدل وي اوس ته دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ.